سلام لس بجی شوی ز امید زهیر ملیم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر ډیره د موسیقي ځنګړي پروګرام ته چلا شوی خلومړی څو خبري موضوعات د سر صلیب نړیوال کمیټي عملیاتي مشر مارټین شوی پای په افغانستان کې دی او د ولسون او چارواکو سره د هیواد پر وضعیت خبري کوي د سر صلیب نړیوال کمیټي د چارواکي پرون وخته په ټویټر لیکلی په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی د شوی په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو کموالی ډول ډول ناروغیو او بیوزلۍ سره لاس واندی ملګری ملتونه وای په افغانستان کې تر 19 میلیون ډیر کسان کافی خواړه نه لري او شپږ میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیانونه اوښتي دي د دې خونې مرسیال عبدالباقي بنا امریکا غږ ته ویلي د افغان سوداګرو مالونه د دروازې په دواړو غاړو کې بند پاتې دي د روسه له هغې وتړل شوه چې تېر اکشن به یو وسلوال کس پر پاکستاني سرحدي پوځیانو ډزې وکړي یو عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل پاکستاني چارواکو ویلي دروازه به تر هغه بنده پاتې وي چې د دوی د عسکر قاتل دوی ته سپارل شوی نه وي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي چې د دې پیښې د څېړنې لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي د سریلانکا پر وړاندې د روانو سیالیو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه دا درې ورځنۍ یا 50 اوریزه سیالۍ به د نوومبر میاشتې پر 25مه او 28مه او 30مه نیټه د سریلانکا په پال کې نړیوال لوبغالي کې وشي د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ په دی نوي ترکیب کې رحمت شاه زورمته رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن نجیب الله زدران شاهد الله کمال اکرام علي خیل محمد نبی ګلبدین نائب راشد خان مجیب الرحمن عظمت الله عمر زین نور احمد لکنوال فصل حق فاروقی فرید احمد ملک یمین احمد زیا او زیا الرحمن اکبر شامل دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د مهال د دې سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او روانه سیشنبه سریلانکا ته روانيږي په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سپار کولا شرکت سره د ملي لوبډلې د کورنۍ او بهرنۍ مهمو سیالیو د مالی ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک کړی د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي لومړی سیالي به د کوربه هیواد قطر او اکوادور ترمنځ وشي د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند سیګنال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو ویلز ټیمونه سره مخامخېږي د فوټبال د څاک کال نړیوال جام سیالي چې 23 وادونه په برخه لري د دسمبر میاشتې تر 13 مینټي دوام کوي او سبا یې پاره مفصل راپور هم واوري بریټانیا په پام کې لري چې د 95 میلیون او 300000 امریکایي ډالر په ارزښت اوکراین ته د وای دفاع یو پوزي بستور کړی د پوزي مرستو په دې بستا کې د الوتکو زد وسلي او هغه ټکنالوژي شامل ده چې د ایران له خوا روسي ته ورکړل شوی الوتکې وشتل شي د بریټانیا صدر اعظم ریشی سوناک په نن شنبه کې فته د خپل لومړني سفر پر مهال دا خبره وکړه سوناک وویل چې په دې مرستو کې د رادار دزګا د درون زد تجهیزات او د سړو عمل بشري ملاتړ او نور توکي شامل دي د اوکراین حکومت خرسون خارتا ریل ګاډي د ترانسپورت خدمات هم لسره پیل کړی دي کیف دغه اقدام له روسي ځواکونو د دې خاط تر بیان ولورسته کړی دی بلو تبیا اوکرانی ځواکونه په دونباس سیمه کې له سخت جګړې سره مخامخ دي هغه ځای چې روسي ځواکونه پکې د مخکتګ لپاره په څو جبهو کې مبارزه کوي په تیرو اتو میاشتو کې د لومړی وارو چې پرون لکیف څخه خرسون ته اوریل ګاډه ولاړ د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي لا هم ندی توانیدلې په افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین ورکولو کور په کور کمپاین عمل کړی په افغانستان کې د یونیسف یو چارواکی ویلي څاک میلادی کال تر بل هر وخت د ګوزنلګي مثبت پیښې ثبت شوې دي دا مهال په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومانو د فلج یا ګوزن ناروغي پکې ختمه شوې نه ده جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په بشپړ ډول د ګوزن یو پولیو د ختمېدو لپاره د واکسین کور پر کور کمپاین ګټور تمامېږي هغه څه چې لا هم په افغانستان کې نه عمل کیږي په افغانستان کې د یونیسف د رسنیو د برخې مسؤل کمال شاه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خو بیا هم افغانستان پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې رسیدا ناروغي وسمسته او علت په افغانستان کې دا داسي وسم داسې سیمسته چې هلته واکسین په کور په کور نه تطبیقیږي نو کور په کور واکسین کمپاین تطبیق ډیر اړین دی تر څو موږ هر وروستي ماشوم ته ورسیږو
د طالبانو پر وسلوالو انتقادونه سوي چې په تیرو سباندې شلو کلونو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین د کور پر کور کمپاین مخانیولې و اوس هم دغه واکسین په زیاتو ولایتونو کې جماعت پر جماعت ماشومانو ته ورکول کیږي چې ډیر ګټور نه دی ګڼل سوی کمال شاه وی یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د عامه پوهاوی او هرې برخې ته د واکسین د رسولو لپاره ځانګړي پروګرامونه لري په افغانستان کې د یونیسف اداره وایي ساش کال په افغانستان کې د ګزند پر ضد د واکسین ورکولو اته کمپاینونه عملي سوي دي. د دسمبر میاشتې پر 19مه پیلیدونکي بل کمپاین به د روان میلادي کال وروستی کمپاین وي چې څلور ورځې به دوام کوي. ساش کال په افغانستان کې د ګزند یو پولیو دوی مثبتې پیښې خو په پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټول یې په خیبر پښتونخوا ایالت کې دي. خیبر پښتونخوا ته په ورڅیرم ولایت ننګرهار کې د 14 کلنې لیمې چې په ماشوبتوب کې په ګزړنښت سوي او اوس فالج ده. مور وایي چې ارمان لري لور یې یو څرو غسي
ډیر پازاب مې کنه خدای دوه نخې کې کنه چې دا خپل د تشناب ته لاړ شي خپل ډوډۍ وخوري او نور خیر دې نه خبر هم چې نه کینې دې کوي.
پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب یې کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپریږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000
15000 نوي
او 12800 كيلو هرتز اوريدل اي شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د ظریفي یعقوبی د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ریچارډ بنټ پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلی میرمن یعقوبی او د هغې څلور همکاران د نوومبر میاشتې له دریمې راهیسې په توقیف کې دي. په افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان په پام کې لري چې د افغان ښځو په ملاتړ په لندن او د نړۍ په نورو
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وی د نوومبر له درېمې نیټې د ښځو د حقوقو د فعال ظریف یعقوبی او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. شغلی بنټ پرون په خپل ټویټر کې لیکلی خپل ژغل نور حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دوغو کسانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي وایي ټول افغانان د سولې زو غوندو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبی او همکاران یې په کابل کې نیول شوی او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه دي خبره شوی. د بشري حقوقو څار سازمان ویلي چې د ظریف یعقوبی او یو شمېر دورو معترض او میرمنو نیول کېدل دا شی چې طالبانو د خلکو حق حق چې وکړي شي د خپل حقونو ترلاسه کول لپاره خپل ژغ پورته کړی ناقص کړی دی. په همدې حال کې د شسو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو شهرونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکړي. د شسو د حقونو فعال نظیف حقپال ازادي رادیو ته وویل
د نومبر په وشتما چې تقریبا یو هفته بعد د پلندن کې او د نړۍ په نورو خارونو کې مارشونه یا مظاهرې پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او پلندن کې میشت هغه مدني او بشري حقوق فعالین نو لخوا تنظیم شوای دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوال ټولنې څخه هغه هم د ښځو د حقوقو په اړه د چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
ورسته له هغه چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړه، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واغوشتې د طالبانو شمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي د تخار ولایت په مرکز تالوقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو په 9 درو وهلو محکوم شول. دې محکمې پرون شنبه په یوې اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې محکوم شویو کسانو پر دې پرېکړه قناعت کړی. همکار مې له صلاح الدین سعیدی چې په اسلامي علومو کې ډاکټرا کړي د مرکې په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې د طالبانو لخوا د 19 کسانو محکومول هغه هم په دې طریقه څنګه ارزوي؟
سیستم د جزایی د اسلام د حقوقو سره برابر عقوبات چورتوی یو حدودی جزاګانی دی یو تعزیراتی. په حدودی جزاګانو کې د جزا د اثبات او د ذکر په مورد کې په نصوصو کې دقیق تفاصیل راغلي دي، دقیق په اصطلاح شرایط او قواعد تعین شوي دي، او دا حدودی جزاګانې په اندکترین شوبه باندې ال حدود تسخط به شوبهات سقطي. بل تعزیراتی جزاګانې دي چې د وخت د حاکم په انتخاب سره درې دیش چې همدا دوری دي او یو سره نور هغه مجازات چې د وخت حاکم هغه تعینوي. دا چې د دې جزاګانو د اثبات لارې کمیدی د مکمل دوسیه د نشټوال لقبل به جواب سخت وي، اما په ډیر مواردو کې متاسفانه ډیر شکلی برخورد کیږي، محتوا ته توجه نه کیږي، خاصتا په حدودی مسایلو کې. شارې چې د اسلام په دین کې الله تعالی دې حدودی جزاګان نه تر ډیره حد پورې د انزار او د ډارې د لپاره چې خلک د داسې جرایم مرتکب نشي تعین کړی دي، اما د عملي کولو علاقه مندي په دې نشته دي چې داسې جزاګان دي چې هغه راجم د لاس پرې کول دي یا سره نور شیان دي چې د راګرځول سخت کار دي. نو په اندکترین شوبه باندې حدودی جزاګان ساقطيږي او هغه تعزیراتي جزاګان ترول کیږي. دا چې څرقم په ثقيف کان حالت په تخار کې شوې دي، دا باید مشخصه دوسیه او په استنا هغه جزئیات په لاس کې وي چې په مطبوعاتو او میډیا کې په اړه باندې قضاوت کول سخت کار دی. تشکر ډاکټر صلاح الدین سعیدی.
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یو ور بیا په افغانستان کې د حدودو د جاری کېدو غوښتنه تکرار کړه. آیا طالبان کولی سي په اوسنیو شرایطو کې چې له نړۍ سره تعامل غواړي په افغانستان کې حدود د جاری کړي؟
د طالبانو مشر په قانوني لحاظ باندې کوم مقام لري؟ که چیرته د لوړترین اجرایوي مقام پر راس کې بیا نو د چا نه غوښتنه کړې ده؟ خپل مجري د کار ده کوم قواعد او مقررات په دې برخه کې واضح شوې دي. متاسفانه دولتداري په هغه لوري په هغه سب باندې چې اوسنی طالبان کوي زه فکر کوم لسره په عمل کې د عدالت موجب نشي کېدل او د طالبانو توانایګان په عمل کې په یقیني ډول په دې برخه کې نشته. دا چې د طالبانو مشرتابه د کومبل چانه غوښتنه کوي چې دا کار دی وکیاونه کې زما ته ډیر د تعجب خبره ده.
اوس خو یو هیواد هم د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژني. اوس به طالبان د حدودو جاری کولو له موضوع څه فکر کوي چې د فشار د علي پتوګه کار و نخلي؟
طالبانو د حکومیت مشروعیت په یقین سره په تمامو ارسو کې تاثیر لري او یو هر څه هم همدا د قوانینو پر ارتباط باندې. هغه نظام او حاکمیت چې مشروع نه وي او د طالبانو حاکمیت مشروع نه ده، د دې قوانین به څه مشروعیت ولري، احکام به څه مشروعیت ولري او ملاحبه طلا مقام به په حقوقي سیستم کې څه مشروعیت ولري، دا مطمئنا سوال نه دي چې تر اوسه پورې ورته جواب نه دی پیدا شوی. دا چې په اسلامي نړۍ کې او په مدرنه نړۍ کې قوانین خصوصا جزایی یا د مالیاتی قوانین د حاکمیتونو د سو استفادې ورګرځیدلې په دې کې هیڅ شک نشته. دا چې طالبانو تر اوسه پورې د جزایی سیستم د لپاره مدون طرز العملونه نه دی ایجاد کړی په یقیني ډول د سو استفادې